السلام علیکم د مهمو خبرونو سره ټکی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی یو الوتکه د کابل هوایي ډګر تختول شوې ده. د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادو یا جی او ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري او ایر بی ان بی د خلکو هستوګنولو شرکت اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې به 20,000 افغانانو ته په وړیا توګه کورونه ورکړي. صفی الله ستانګزام بشپړو خبرونو ته مخ راغلاست وایم. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی یو الوتکه د کابل هوایي ډګر تختول شوې ده. دغه وزارت مرستیال یوګینی یینین دا خبره نن کړې ده. هغه ویلي چې د اوکراین د الوتکه کابل ته تللې وه چې اوکراینیان راوباسي خو نامعلومو کسانو یرغمل کړه او ایران ته یې وتښتوله. یینین ویلي یرغمل نیونکي مصاله وو. د هغه په خبره په اصل کې الوتکه یکشنبه ورکه وه او نن له یوه ډله نامعلومه مسافرو سره د ایران په لور والوزول شوه. اخوا د ایران د هوایي چلند سازمان رئیس محمد زیبخش لیلنا خبری آژانس سره په مرکه کې د اوکراین ادعا چې الوتکه له یرغمل وروسته ایران ته وړل شوی رد کړه. هغه زیاته کړې الوتکه پرون د تیلو د اخیستلو لپاره مجهد هوایي ډګر کې کوزه شوه او د ایران له پریښودو وروسته د اوکراین پلازمینې کیف هوایي ډګر کې کېناسته. د اوکراین یو بارونکو الوتکه چې پکې د یو درش اوکراینیانو په شمول درې اتیا سورلې ناستې وي یک شنبه له افغانستان کیف ته رسېدلې وه. د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جی او ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه چې په آنلاین بڼه به ترسره شي د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په بلنه دایریږي. جانسن نن په یو ټویټ کې ویلي د جی او یو بیړنۍ غونډه به دایره کړي چې پکې د افغانستان ناورین ته ځواب همغږی شي. هغه زیاته کړې په دې غونډه کې به له خپلو ملګرو او متحدینو وغواړي چې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي، له کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د برابرولو لپاره ګام پورته کړي. په دې غونډه کې به د جی او هیوادونو امریکا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان مشران له افغانستانه د خلکو د رایستلو په هڅو هم بحث وکړي. دا سرمشریزه یوه ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په کابل د طالبانو له ولکې رئیس تر ټولو زیات کسان پرونه وړ مشوره ایستل شوې دي. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت پرون ویل 10,000 کسان یوازې په یوه شپه ورځ کې وایستل شول چې پکې امریکایان، د دریمو هیوادونو اتباع او افغانان شامل دي. ازادي رادیو ته غواګیست. د ایر بی ان بی په نوم د کرایي کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سر لنن نه 20,000 افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هستوګنې لپاره وړیا ځایونه ورکوي. دغه شرکت اجرایي رئیس براین چیسکی نن په خپل ټویټر دا خبر خپور کړی دی. براین ویلي د افغانانو کډوالۍ او بیکوره کېدل یو بشري ناورین دی او باید ټول سره یو شي چې د دغو خلکو لاسنیوی وکړو. د ایر بی ان بی دغه مشر کسام د 20,000 افغانانو د وړیا هستوګنولو ژمنه کړې، خو په شرکتونو، کمپنیو او د کورونو په مالکانو یې هم غږ کړی چې په دې کار کې له دوی سره مرستې او همکاري وکړي. ایر بی ان بی معمولا په هستوګنو سیمو کې کورونه د لنډمهال لپاره خلکو ته په کرایه ورکوي. له کله چې طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړې، لسګونه زره کسان په تېرې یوه اونۍ کې له دغه هیواده د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو په مټ ایستل شوي دي. دمګړی دا خلک په موقتو کمپونو او اډو کې هستوګن دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي. دغه وزارت ویاند سعید خطیب زاده پرون په تهران کې پیو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل:
ما فعلا در مرحله ای هستیم که باید تلاش بکنیم که یک دولت فراگیر در افغانستان.
ایوه مقدسی به مرحله ای که چې باید هڅه وکړو په افغانستان کې یو ټول شمول دولت رامنځته شي. قطعا که دا ټول شمول حکومت د ټول افغانستان د واقعیتونو، قومي او بیلابیلو پارکیو ښکاروندوی وي، کولای شي په دې مسیر مخته ولاړ شي.
افغانستان از گروه های مختلف باشه میتونه در مسیر این حرکت بکنه.
شاوخوا لس روزی تیر شو چې د افغانستان پلازمینه کابل د طالبانو لاس ته لوېدلې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې ویل راتلونکي حکومت به قومي یا ګوندي مسایلو ته لکه توپره ته ټول شمول او پکې به ټول ګروپونه شامل وي. ازادي رادیو ته غواګیست. روسیې او سعودي عربستان د پوزي همکاریو یو تړون لاسلیک کړی دی. دا پوزي همکاریو دغه تړون په موسکو کې د سعودي عربستان د دفاع وزارت د مرستيال خالد بن سلمان او د هغه د روسي سیال الکساندر فومن لخوا لاسلیک شوی دی. خالد بن سلمان ویلي هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري پراخه شي. دا تړون روسیې ته د سلمان د سفر په مهال لاسلیک شوی، خو په اړه یې جزئیات نه دي شریک شوي. سعودي عربستان په نړۍ کې د وسلو ستر واردونکی هیواد دی. روسیا هم تر متحدو ایالتونو وروسته په نړۍ کې د وسلو دوم لوی صادرونکی هیواد دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن له آذربایجان سره د تیر کال د شاوخوا یو نیم میاشتنی جګړې پر مهال د وژل شو ارمنی سرتیرو په اړه رسمان جزئیات اعلان کړل. هغه ویل له آذربایجان سره په جګړه کې ټول ټال 3303 ارمنستاني سرتیري وژل شوي. دا د ارمنستان لخوا د نګورنو خراباغ د جګړې پر مهال د وژل شو ارمنی سرتیرو د جزئیاتو لومړنی رسمي اعلان دی. پاشینیان پارلمان کې د حکومت نوي 15 کلن پلان د معرف کولو پر مهال وویل چې د نورو 233 سرتیرو برخلیک هم نامعلوم دی، په داسې حال کې چې ځینې بندیان کورونو ته نه دي راستانه شوي. هغه زیاته کړه زرګونه کسان د جګړې په پایله کې بې ځایه شوي او له مالې غیر معمولي ټولنیز اقتصادي زیان اړول شوی. نګورنو قرهباغ په آذربایجان پورې اړه لري، خو دغه سیمه او شاوخوا سیمې د 1990 لسیزې له پیل راهیسې د ارمنستاني ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دواړه خواوې د کلونو په اوږدو کې څو واره نښتې هم کړي، مګر تر سپتمبر آذربایجان یو پوځي برید پیل کړ چې په پایله کې څو ولسوالۍ او پخپله د نګورنو قرهباغ ګڼې برخې د باکو لاسته ولوېدې. آذربایجان بیا په دې جګړو کې خپل لوري ته د 2303 سرتیرو د وژل کېدو خبر تایید کړی. روسیې د دغو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اوربند ټینګ کړی او د دې اوربند دوام لپاره یې په سیمه کې 216 ساعتي ځواکونه میشت کړي. او د نړۍ تر ټولو جګقدی نارینه ایګور ووکوفینسکی د 38 کلونو په عمر ومړ. دغه اوکراینی وګړي 2.5 متر لوړ قدر لو چې د زړه ناروغۍ له کبله د امریکا په مینسوتا ایالت کې سا ورکړه. له ووکوفینسکی سره د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما 2009 کال کې هغه مهال خبرې کړې وې چې ټاکنیز کمپاین کې پر خپلو کالیو لیکلی وو په نړۍ کې د اوباما لوی ملاتړی. دغه په ونه دنګ سړی 2013 کال د یوروویژن د موسیقۍ په سیالۍ کې راڅرګند شو او دغه راز یې په سوداګریزو اعلانو او فلمونو کې رول لوبولی دی. دا مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د ملالۍ بشیر په کوربتوب د ځوان فکر پروګرام مه هیروئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام ځوان فکر خبريږي. زملالی بشیر یم او د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. ورسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل او حکومت سقوط وکړ، شاوخوا ټولې ادارې وتړل شوې او خلک له وظیفو پر کور پاتې شول. د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو ځوانان خپل راتلونکی څه ډول ویني، دوی څه اندېښنې لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن په دې خبرونه کې محمد اقبال خیبر د ولسی حرکت مشر، د عبدالملک همدرد آزاد ټولنیز فعال او ډاکټر فضل احمد زی اقتصادي کارپو را سره خبرې کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړئ او د دې موضوع په اړه له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، آزادي رادیو ته زنګ ووهئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221124601 او زموږ د سکایپ آدرس ته زنګ ووهئ. د سکایپ آدرس دی radio.azadi. اوریدونکو اوس هم ورزم د خپلو میلمنو پر لور دوی ته بشرغلاست وایو، خبرې به ورسره پیل کړو. محمد اقبال خیبر صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ، خبرونه ته شرغلاست.
خوشاله اوسئ، ژوند دې اوسئ. تاسو ته قدر منو اوریدونکو ته د زړه له تله درنښت او درناوی وړاندې کوم.
خیبر صاحب، لومړی که تاسو د خپلې سیمې د وضعیت په اړه راته وایست، ویل کېږي چې اوس مهال له دې کبله چې ATM او بانکونه بند دي، پیسې خلاصې شوي دي د خلکو سره، وضعیت څه ډول دی؟
اجتماعي وضعیت خو ځکه په هغو شهرونو کې چې یو په یو د طالبانو لاس ته ولوېدله، په هغو شهرونو کې وضعیت تر هغو شهرونو چې سوکه سوکه لاسته لویدل ځکه وخیم دی چې دلته هر څه یو په یو په ټپه ودرېدل. که فرضاً اوس د کابل خبره کوو، په کابل کې همدا ستونزه رامنځته شوه چې بیخي یوه ورځ مخکې خلکو تصور نسوی کولای چې سبا به د ښار وضعیت په څه ترتیب وي. یعنې هیڅ ډول تیاری خلکو نه لرله. د سبا وضعیت واوښت، بدل سو، هر څه بند سو، له ادارې وتړل شوې، بانکونه وتړل سو، له بازارونه وتړل سو، نو خلک له نهایي بد وضعیت سره مخ سول. چې هغه وضعیت دا دی تقریبا روان دی، هغه څه پیسې چې کور کې لرلې مستثنات شته، شتمن خلک خو به بیل باسي، خو که عام با سړی کې د جامع باس کې زموږ ټولنه ډیره برخه غریب او بیوزله ټولنه ده، نو هغوی لپاره ډیر لوی مشکل ایجاد شو چې اوس دا د ورو ورو وینو چې بانکونه او صرافیانې تړل شوي دي، تجاران پیسې نشي لیږدولی، اموال نشي را انتقالولی، نو ټول اموال په بازار کې د چند لوړ شوي دي چې له دې سره د غریبانو وضعیت خو نهایي وخیم او بد دی. د دې تر څنګ هغه د منځني کچې د خلکو ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. نو په ټوله کې سړی ویلی شي چې خلک په یو بد حالت کې دي او مختم نه پوهیږي چې څه به کیږي، څه به ترسره کیږي، ځکه لا هم شار د کابل شار لا هم په هغه ډول نه دی خلاص وي چې باید خلاص وي. فقط مشخص ځایونه خلاص دي او لا هم خلک ویره لري چې مخته څه پیښیږي. نو اقتصادي وضعیت د خلکو په عام ډول د تشویش وړ دی او دا د ورځ تر بلې تشویش زیاتیږي، نرخونه لال وړیږي چې دا به ډیر بد اثر پر جامع باندې ولري.
مننه خیبر صاحب. عبدالمالک همدرد صاحب، تاس ته هم شرغلاست وایم په دې خبرونه کې. تاس د خیبر صاحب خبري واورې دي، دوی ویل چې د هر څه د خوراکي توکو څخه نیولې تر نورو توکو پورې د هر څه بایل وړي سوي دي. تاس په دې برخه کې څه معلومات لري چې وضعیت څه ډول دی په هغه سیمو کې چې تاسو پکې اوسئ؟
په لومړی قدم کې خو د ازادي رادیو درنو کارکوونکو، د خبرونې میلمنو او اوریدونکو سلامونه او درنښت وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې خیبر صاحب وویل، رښتیا هم کله چې کابل ته طالبان داخل شول په لومړۍ ورځ په ټول ښار کې یو ډول ویره خپره وه چې د پونتونونو څخه خلک هم په فرار کې وه، همدغه خلکو ته په کتو ټول خلک نور هم وېرېدلي وه. همدارنګه دکاندارانو دکانونه تړل، مارکیټونه خو په لومړی قدم کې تړل کېدل. پاتې څو دوهم ورځ لږ وضعیت عادي و، دغه څنې ورځ تر بلې، یعنی کله نن خبره درته وکړم، نن زه د کابل ښار په مختلفو سیمو کې چې وګرځېدلم، ځینې ځایونه چې تر پرونه لا هم بند و نن خلاص شوي و. یوازې د کابل عمومي د صرافیو مارکیټ کې و هغه بند و، د بانکونو سیستم اوس هم بندې، حتی نن سهار د عزیزی بانک مرکزی سیمه کې خلک تر دې اندازې راووتل چې سړک یې بند کړي، عمومي لارې بند کړل. بیا وروسته ترافیک راغله، طالبان راغله، له خلکو ته قناعت ورکړي چې دا زموږ په لاس کې نه دی، د خلکو پر مخ ولې لارې بندوي. نو لارې هم خلاص کړل، تر ډېره وخته پرې خلک هلته په سلګونو، حتی خلک د مرکزی عزیزی بانک مختناست و د کابل بانک و مختناست و د ځینو نورو بانکونو مخونو تم ناست و. په دې تمه چې تېره ورځ و اعلان وسو چې سبا ته بانکونه خلاصېږي. پاتې سو په عامه توګه په بازار کې چې ما کم خلک کتلي دي، خلک حتی کله چې د کور ډوډۍ رانیسي وایي دا به راتلونکي پیسې به له کمه کوو، او دا که کاروبار همدغه سیانی ولاړ وي، صرافۍ تړلې وي، بانکونه تړلې وي، تجارت نه کېږي، او تجارت چې ولاړ وي زموږ ژوند هم ورسره درېږي. یعنی په ټوله کې د عام ښاریانو وضعیت خصوصا په کابل ښار کې ډېر د اندېښنې وړ دی. اما نور په ښار کې راشو کاش د پخوا په پرتله همدغه سیانی عام دی، حتی د لیرو پرتو مو ولسوالی ولایتونو څخه هم کابل ته خلک راغلي دي، ګرځي راشپش ډیر دی. اما کاروبار د پخوا په نسبت ډیر کمزورې شوی دی، او عادي یو کار خرڅونکي هم ډیر لوی لوی تشویشونه لري.
مننه همدرد صاحب، ستاسو خبرې مهم واوریدې. اوس په د ډاکټر صاحب فضل احمدزی څخه پښتنه وکم. احمدزی صاحب، مننه چې خبرونه تر اغلاست. تاسو زموږ د دواړو میلمنو خیبر صاحب او همدرد صاحب اندیشنې او د دوی هغه واقعیتونه چې دوی په خپل سترګو ولیدل واوریدل، تاسو دا هم په هیجه چې بانکونه تړل شوی دي او صرافۍ هم بند دي، کله چې بانکونه وتړل سي او صرافۍ هم کار نه کوي، دا د خلکو د عادي خلکو د اوسیدونکو پر ژوند باندې څومره منفي اغیز کوي که په دې اړه تاسو راته وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل نوبزره تاسو ته او د تاسو طریق ټول غیور ملت خپل نیکه له سلامونه او احترامات باندې کوم. دا چې خیبر صاحب او اندر صاحب په دې موضوع باندې ډیر څه مرنا واچوله، دغه څو ورځې کېږي چې دلته په کابل کې مجموع کې په ټول افغانستان کې نظام تغییر خوړلی ده، وضعیت بیخي مبهم ده، ګونګ ده. ټول هغه منبع چې هغه اقتصادي منبع دي، که هغه صرافیانې دي، که بینکونه دي، که نور شخصي او فردي کاروبار ده، دا ټول تقریبا په ټپه درېدلی ده. او بل ډېره مهمه خبره چې زموږ ستاسو ځوانان په دغه څو ورځو کې په ډېره زیاته پیمانه باندې ملک پرېږدي، فرار کوي. له ټولو نه غټ تشویش خبره همدغه ده چې په یوه جامع کې د هغه جامع د پرمختګ او بیرته هغه جامع ته د اقتصادي ښکلا راوستل د ځوانانو کار ده، دا خوای بشري ده. په یوه جامع کې دا د ستون فقرات حیثیت لري. نو له ټولو نه غټ تشویش زما په نظر باندې د ما دپاره او د ملک دپاره او د ټولو ځوانانو دپاره دا ده چې دغه ځوانانو لپاره باید زمینه مساعده شي او ځوانانو ته باید ذهنیت ورکول شي. او دغه ځوانان چې اوس فعلا په دې شرایطو کې له دې وطن څخه کوشش کوي چې د هرې لارې نه وي فرار وکړي، دوی ته باید مثبت ذهنیت ورکول شي تر څو چې په آینده کې موږ او تاسو په همدې وطن کې پیدا شوي، په همدې وطن کې به مرو، په همدې وطن کې ژوند کوو. نو خدای مکړه داسې نه شي چې زموږ ستاسو وطن بیا هغه کومه قوای بشري چې د خصوصا چې ځوانان دي او ملک هغه اساسي قوای بشري تشکیلوي، ستونې فقره تشکیلوي. او دغه ځوانان دي چې په دغه شلو کلونو کې په مختلفو عرصو کې لیسانس او اونسه تر دکتورات پورې زده کړې لري، ظرفیتونه دي او په هر اداره کې کار کوي، د کافي اندازه تجربه لري. که چیرې تل وي خو نه زموږ ستاسو بینکونه په همدې شکل باندې وي، باندې وي صرافیانې باندې وي، خپله فردي شخصي کاروبار خراب وي او له بلې خوا نه زموږ ظرفیتونه او قدرونه د ملک څخه فرار وي. نو زما په نظر باندې خدای مکړه زموږ ستاسو د ملک بیا آینده ډېره زیاته تیاره ده او د ډېره زیاتو مشکلاتو سره به موږ تاسو مخصو امید مو ده چې دغه ټولې ستونزې په ښه شکل سره حل شي. او څومره چې زر کېدلی شي باید دغه څوک چې اوس قدرت ته رسېدلی قدرت ترلاسه کړی ده همدغه ټولو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي او زر تر زره دغسې یو هغه نظام یا حکومت او دولت رامنځته کړي تر څو چې د فرار مخه هم ونیول شي او له بلې خوا نه دغه اقتصادي برخې په کار واچول شي تر څو چې خلکو ته کار پیدا شي. زموږ ستاسو خلک تر 90% پورې دغسې حالت کې دي چې هغه د شپې ډوډۍ نه لري، دغه د فقر د خط څخه لاندې دي. نو په همدې اساس باندې زما ټولو هغه اورېدونکي چې زموږ ستاسو خبرې اوري، خصوصا هغه څوک چې هغه د قدرت په ګدۍ ناستي، دغه ستونزو ته د حل لاره زر تر زره پیدا کړي تر څو چې له دې نه زیات زموږ ستاسو ځوانان، زموږ ستاسو خویندې، زموږ ستاسو میندې، زموږ ستاسو ټولنه له نورو بدبختیو سره مخامخ نه شي.
مننه احمد زای صاحب. خیبر صاحب بیرته به تاسو ته راسو. تاسو پوهیږئ چې په بهر کې میشت افغانان کله چې طالبانو د کابل واک ترلاسه کړ او کابل ته ننوتل، ګڼ شمیر افغانانو د بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته پیسې غوښتل چې وای لیږي، خو دغه چې د حواله سیستم له فعالیت څخه لوېدلی دی او صرافۍ بندې شوي دي. خلک شکایت کوي چې دغه د دوی پیسې چې دوی افغانستان تلیجه هغه نرسیږي او هیڅ دوی نسی کولای چې مرسته وکړي د مالی لحاظ د افغانانو سره. دغه ستونزه څومره لویه ده ستاسو په نظر، په داسې حال کې چې خلک په کورنۍ بې ځای سوي دي او هغوی ته د بشري مرستو رسولو بهیر باید ژر تر ژره پیل شي؟
دلته خود د شدید جګړه خو نږدې دوه نیمه میاشت شدید جګړه روانه ده، کورنی مهاجرتونه شروع شوی دي چې په دغه وخت کې په ځانګړي ډول د ملل متحد له لوري په خوا مرستې کېدلې. په دغه عرصه کې دوی هیڅ مرسته یا ډېره لږ مرسته په ځینو سیمو کې وکړله چې اوس هم د دوی مرستې نه لیدل کېږي، چې هغه یو څه مشکل هوارولی سوی. او دوهمه تمه د افغانانو همیشه د هغو افغانانو نوري تي چې هغه له هېواده بهر دي، په ځانګړي ډول اروپا او امریکې کې میشت دي، هغه په یو ډول نه یو ډول له خپلې جامې سره ارتباط لري او خپله مرسته په یو ډول رسوي. نو دا یقینا ډېره جدي موضوع وه چې هلته هغوی مرسته جمع کړې وه، ټوله کړې وه د هېوادوالو لپاره، خو هېڅ لاره نه وه چې له خپلو خلکو سره شریکه کړي چې دی هم دلته په کور دننه مشکلات وزي جوړول چې خلک په دغه شی مخ کې تکې درلودل اند دوستانو په مرستو باندې بهر میشته افغانانو په مرستو باندې هغه بيخي په ډاک پاتاسول یعنی نهایت په بیوزلی کې پاتاسول یا په بهر کې هغه خیریت ولنې چې دلته جن زپول لپاره چندېل تکړی وي هغه هم تر اوسه باندې پاتې دی او دلته ماغه په انتظار خلک لا هم په انتظار کې دي نو جدي موضوع ده بانکداري نهایت جدي موضوع ده یو خامغه محلي دودیز ډولو د سراپی ډولو هغه هم وتړل سو او دغه مودرن ډول هم وتړل سو چې نور هیڅ لار نه و چې څوک خلک نو څه په ځنګي ډول یو خغه د عوامو خبره ده بل د تجارانو خبره ده چې اموال راوړي شهرونو ته اوس خو وی د پیسو لږ نشي کولای اڅه چې په شهرونو کې خوراکي توکي دي مثلا استهلاکي توکي دي نپتی تیل دی هغه چستا هغه ذخیره ډول ورو ورو د ګرامز د چند سو تر د چند هم لوړ سو چې د بیرته غریب وته یو بل ضربه ده نو کیدل سی موجوده حکومت باید تر هر څو باندې په بانکداري باندې فکر وکړي او د سیستم بیرته فعال کړي وړ مورز اعلامیه خبره سول چې د سه‌شنبه په ورځ به بیرته بانکداري سیستم فعال شي چې په خلکو کې یو روحیه پیدا شوه اما نن ولیدل سول چې څه شي نه وو او خلک بیرته په انتظار کې پاتې سول چې دا وضعیت لا وخیم کولای شي او دا یو مهم پول دی کنه د خلکو سره د مرستې لپاره کدا پول نه وي خلکو سره مرسته نشي کېدلی هیڅوک نشي کېدلی سره له دې چې به هر څه چې څوک مرستي کوي هغه به دومره د درد دوا نشي خو هداقل یو گزاره رامنځته کولای شي خو ښه خبره دا ده چې کورنۍ سیستم فعال شي بیرته اقتصادي حالت عادي شي سرحدات پرانستل شي اموال راشي شهرونو کې خلک بیرته کار ته مخه کی بیا کېدلی شي چې بیرته عادي حالت ته خلک وګرځي تر هغه پورې زباور لرم چې سیستم ونړي دا او دا سیستم بیرته جرنسی یا کېدلی خلک به بیا هم لستونځو سره مخي نو خلک باید بیا هم تم و نه لري له حکومتونو څخه شه خبره دا ده چې خپل یو خواغه د زغملو مسله ده او دوم خپل هم له ځان سره یو فکر او یو اراده ولري ځکه حکومتونه فکر نه کوم چې له خلکو سره د مرسته وکړای شي په شرایطو کې
مننه خیبر صاحب همدر صاحب تاسو ته به هم راځو اوس به ورسو زما همکار قادر جلالوف وای چې یو کس را سره پر لیکه دی د تلیفون اوریدونکو دی هغه به واخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
سلام علیکم مرالی بشیر خور تاسو سلامونه خیبر صاحب ته او تاسو بل ملمت چې نوم مهر صورت او د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو اوریدونکو ته فهم نورانی در سره پر لیکه هم لغمان نه اقتصاد بانکونه بندي فخار کې د خوراکي توکو د لمړنیو توکو به ډېر زیات لوړې دي او خلک د ډېر ستونزو سره مخامخ دي د افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې څومره ژر کېږي دوی د دغه بانکونه فعال کړي سراپې د فعال کړي تر څو خلک له دغه ستونزو سره ستونزو څخه خلاص شي نو واقعا د لومړنیو توکو لکه اوړه غوړي چای بوره مثال دغه یګان شیان چې ګاز او تیل ډېر زیات لوړ تللي دي او د غریبو خلکو له وسې خو بیخي پورته ده او د هغه خلک چې هغه مندنی سطح کې قرار لري نو هغوی هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او ځکه چې پیسې ټول په بانکونو کې بند دي د دې تر څنګ هغه کسان چې په دولت کې وظیفې درلودې مخکې لکه معلمین ول مامورین ول هغه بیچاره ګان هم دغه د اثر د میاشتې معاشونه د هغوی پاتې دي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي یعنې هماغونه معاشو یا لس زره یا دولس زره یا پنځلس زره چې یو میاشت نه بله میاشت پورې هغوی به پرې خود لا عمود گزاره کوله مگر اوس بدبختانه چې هغه ماشم هم نشته ده نو زما غوښتنه ده په لوړه سطح باید دوی دا خبرو ته ډیر زیات زور ورکړي چې تر څو څومره ژر کېږي په افغانستان کې یو رسمي حکومت اعلان شي، یو رسمي حکومت اعلان شي تر څو دغه افغانان، دغه بیچاره افغانان له دغه ستونزو څخه خلاص شي.
بله ډیره مننه نورانی صاحب. که یوه پوښتنه ستاسو څخه وکم، تاسو ویل چې امنیت سم دی، ستاسو هدف ته دې خبرې څخه څه دی؟ یعنی امنیتي پیښې نه دي سوي، حملې نه دي سوي، بمونه نه دي چاودل سوي؟
بالکل، دغه خو امکان نه لري، ځکه چې اوس خو دولت نشته دی، یوازې طالبان دي حملې کونه کوي. خو بل امنیت چې هغه غله دي، مثال نور هغه خلک دي چې خلکو ته آدار اذیت کو، هغه هم نشته دی اوس.
بله، او نورانی صاحب، کله چې حمله کوونکي کوم کسانو چې به حمله کولې پر حکومت باندې او خلک په دغه حملو کې وژل کېدل، هغوی اوس د کابل واګې ترلاسه کړې دي، نو حمله به خود نه وي. ډیره مننه نورانی صاحب ستاسو څخه چې زنګ مراو هلی وو. همدرد صاحب، تاسو د نورانی صاحب خبرې واورېدلې. زه به ستاسو څخه په دې اړه باندې یو پوښتنه وکم چې ملګرو ملتونو د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده، او ګڼ هیوادونه شاید پر طالبانو باندې بندیز ولګوي، او دا بندیز داسې بندیز شاید ولګوي چې پر افغانستان باندې وي، ځکه چې واک د طالبانو په لاس کې دی. نو که تاسو په دې اړه باندې ووایاست چې افغانان څه کولای سي چې نړیوالې ټولنې ته ووایي چې باید د طالبانو او عادي افغانانو ترمنځ تفکیک وسي، ځکه ټول افغانان خو طالبان نه دي، او د طالبانو سزا باید افغانستان ته ورنه کړل سي. پر افغانستان باید اقتصادي بندیزونه ونه لګیږي، بلکې یوازې پر هغو طالبانو باندې چې د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کوي یا د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي. ته په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ؟
ولا دا ستونز په ټوله کې وګورو، دلته د عامو خلکو خبره درته کومه. د ټولو افغانانو چې دلته کابل کې میشتي، هغوی اکثره همدغه تشویشونه لري چې ولې په موږ باندې بندیزونه. حتی دغه بندیز چې داخل په کابل کې د بانکونو سیستم دی، دغه له ټول افغانان حیران کړي دي. هغه کوم خلکو چې لږ او ډېرې پیسې لرلې، کې د معاش پیسې وي، کې د هغه ځان ته ذخیره کړې وه، هغوی دغه خپلې روپۍ اوس له بانکونو او له صرافیو څخه نه شي اخیستلی، او ژوند یې له سختو ستونزو او ننګونو سره مخ دی. که چیرې ملګري ملتونه په افغانانو باندې په ټوله کې یا په ټول افغانستان باندې داسې به اقتصادي بندیزونه لګوي چې تر څو د طالبانو هغه سیستم چې دوی کم روان کړی دی هغه کمزوری کوي په افغانانو باندې، موږ د افغانانو په حیث د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه هم داده چې دلته خو حکومت په عامو افغانانو باندې طالبان هم کوي، او کچیر ملګری ملتونه هم د افغانانو اقتصادي وضعیت نور هم ځپي، نو دا په دې معنی ده چې ملګری ملتونه د عامو افغانانو سره دوستی نه، بلکې یو ډول غیر مستقیم دشمنی کوي. ځکه د یو خوا څخه افغانان ټول هر ورځ جګړې، وژنو، غربت ځپلې دي، له بلې خوا څخه دا دي هغه ځوانان یا هغه خلک چې علمی قدرونه و علمی پوها و مسلکی پوها لرله، هغه روزانه په حتی لسګونه تیاری د ورځې ځینې ډکیږي او له افغانستان څخه بیرون ایستل کیږي. که دا افغانان نور هم همدغه دغه وضعیت کې قرار ولري، او ورپسې د ملګرو ملتونو نور فشار هم په افغانانو زیات شي، نو دا یو زما په فکر باندې د افغانانو سره، یعنی په ټوله کې د عامو افغانانو سره، یو ډول غیر مستقیم ظلم او جبر دی چې کوي. زموږ هیله د ملګرو ملتونو څخه هم دا ده چې زموږ د عامو افغانانو مخکنی کړاوونو، ستونزو او ننګونو ته په کتو، دوی باید د عامو افغانانو لپاره په نړیواله سطح کومکونه، مرستې او د اقتصادي ژوند د لا شکېدو لپاره لارې جوړې کړي. که چیرې له دوی سره حل لارې نه وي، موږ هغه افغانان چې په افغانستان کې خصوصا کابل کې میشتي، موږ مرسته ورسره کوو تر څو د عامو افغانانو د اقتصادي ستونزو د شکېدا لپاره پر مختیار راځي نه شاته تک، ځکه اوس هم موږ ټول افغانان په ډېر بد وضعیت کې دي. حتی ما مخکې یادورې درته وکړله چې چای والا ته ورځې چای درکوي، ډېر زړه نا زړه د خپل د دکان چای درکوي، ځکه وایي نورې به زه له کمه ځای کوم، که غوړي لره اخلې غوړي قیمته درته به کوي، وایي نور نو زه له کمه ځای کومه، لارې بندې دي، بانکونه بند دي، سرافۍ بندې دي، د کوم طریقه څخه موږ بېرته راو خپل تر دوکانه. نو د خپل ګودام کې کوم شان پراته وي ښه دی، که نور هیڅ نه وي خپل خو به استفاده ترې وکړو.
ډېره مننه همدرد صاحب. احمدزی صاحب تاسو ته به هم درځم، دا اوریدونکی به راواخلو، یو چا زنګ وهلی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام و احترامات خدمت شما ملالای خواهر و تمام شنونده های رادیو شما تقدیم میکنم و همچنان میمانایتان. منصور هستم، با شما از سویدن هم کلام هستم.
منصور صاحب ډېر زیات مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. زموږ په ځوان فکر خپرونه کې خیبر صاحب، همدرد صاحب او احمدزی صاحب میلانه دي. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ یا همداسې د موضوع په اړه تبصره لرئ، مهرباني وکړئ.
بله ملالای خواهر، ما در رابطه با چون برنامه شما مختص جوانان است میخواستم چند نکته اضافه کنم. که متاسفانه تحولات یک هفته افغانستان کشور ما که کاملا غیر مترقب بوده سر روح روان همه افغان ها به خصوص قشر جوان ما تاثیر کرده، تاثیر بسیار منفی کرده، تاثیر بسیار خراب کرده. در ضمنش ما با افغانستان با دوستا و بعض کسایی که در ارتباط هستم اونا 20 سال درس خواندن، زحمت کشیدن، در چند دوست بسیار نزدیک من که در شرکت های مخابراتی کار میکنن و تحصیلات خود در اندوستان کردن، همین دی روز و پری روز تعداد از اونا را جواب دادن و به جای از اونا یک چند ملا یا چند قاری را آوردن به وظیفهشان گماشتن، که واقعاً تاسف آور است، واقعا جای نگرانی است به قشر جوان. اینا فرار مغزها است، میبراین تصمیم دارن اونا براین. ببینین اونا 10 سال 15 سال زحمت کشیدن، کار کردن، درس خواندن تا که و رشته دکترا رسیدن، تا که دیپلم خود گرفتن، اما امروز روز آمده که به جای از اونا در جایشان یک خاری میه یا یک ملا میه، اینا کار به اهل کار سپرده نمیشه و این جوان ها متاسفانه حاضر هستن که با قیمت جانشان تمام شده از کشور براین. با وصف ای که بسیار زیاد مشکلات هست، شما آگاهی دارین در میدان هوایی کابل چقدر مشکلات هست، روزانه به هزارها جوان ما میبرای، ای فرار مرساس، ای به یک بحران هست به افغانستان، یک فاجعه هست به آینده افغانستان، به کادر افغانستان، کادر ما میبرای. در ضمنش امروز من یک خبر خواندم از لندن که اونا تصمیم دارن که افغانستان در لیست سیاه پردن، اگر یا اونا افغانستان در لیست سیاه پردن که حتی اطاعت بایش نمید بعد از اینکه اوجا برن پس بیاین بر 10 سال اونا محکمه زندان میشن. اینا ای بر ما که دیجا هستیم سبب بسیار نگرانی است که اگر ما به فامیل خود یا دیگه مردم یا پول روان کنیم امکان داره ما بلک لیست شویم. ای واقعا قابل نگرانی است. ما امید داشتم که امروز شما یکی از مسئولین وزارت کار امور اجتماعی، گرچه میفهم دولت در پای نیست، در پای نخواهد شدم، اما امیدوارم یک مسئول یک کس می بود که جواب میگفت به این پاسخ ها. تشکر، لطف کردین.
بله ډیر زیات مننه منصور صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. ستاسو خبره پر ځای ده، موږ د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې چارواکي هم راغواړو، چون دا خبرونه د ځوانانو لپاره ده. موږ د دوی اندیشنې او د دوی تمیر اخلو چې دوی څوایي د خپل وضعیت په اړه او د هیواد د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه. نو په نورو خبرونو کې به موږ حتمن اوسنی چارواکي چې واقعي ترلاسه کړی دی هغوی به راغواړو او له هغوی څخه به پوښتنی کوو. زه فکر کوم چې بله جلالوف صاحب وایي چې څوک نسته پر لیکه باندې. احمدزی صاحب، تاسو د منصور صاحب خبرې واورېدلې، دوی دا همدغه خبرې ته اشاره وکړه لکه مخکې چې تاسو وویل چې خلک ځي او د تیښتې په حال کې دي ځکه چې د خپل ژوند په خطر کې دی. په داسې حال کې چې د بانکونو او نورو ادارو دولتي ادارو د کارکونکو پر ځای باندې غیر مسلکي کسان ګمارل کیږي، دا څومره یو زربره سوال ایسي د افغانستان اقتصاد ته په ځانګړې توګه د بانکونو او داسې ادارو کارکونکو چې هغوی په همدغه بخش کې روزل سوي دي او همدای کار دی چې باید دا ډول ادارې پر مخ یوسي؟
دا چې منصور صاحب ډېرې ښو نقاطو ته اشاره وکړه، واقعا زموږ ستاسو په ټولنه کې هغه ټول قدرونه چې دي اوس په یو داسې حالت کې دي چې څوک یې او دوی دغه آینده د خپل آینده په رابطه باندې هم چندان داسې خوشحاله نه دي چې څه به پېښېږي. زه د یو ځوان په صفت باندې د امارت اسلامي ټول هغه مشران چې اوس قدرت ترلاسه کړی ده، زما ورته یوه توصیه دا ده چې هغوی ټول هغه قدرونه چې د دې خاورې د پاله او د دې بیت المال د پیسو نه تربیه شوي دي، هغه که د بانکداري په سیستم کې وي، هغه که د اقتصادي برخې په کوم بل سیستم کې وي، یا د مخابراتو په سیستم کې وي، په زراعت کې وي، په مالداري کې وي، په فواید عامه کې وي، په صحت عامه کې وي، په هر برخه کې وي، باید دوی څخه استفاده وکړي. په ځای د دې چې په یو اداره کې غیر مسلکي شخص هغه بانکداري سیستم وي، که هغه د وزارت مالیه سیستم وي، که هغه کوم بل ارګان وي غیر مسلکي سره راشي، نو که چېرته یو څوک غواړي چې په یو ملک باندې په یو ځای باندې خپل حکومتداري وکړي، اول د زیات وخت لپاره د هغوی بقا پاتې شي، نو هغوی باید کار اهل کار ته وسپاري. که چېرته اهل کار ته کار ونه سپارل شي، نو واقعا د زموږ ستاسو هیوادوال له پخوا څخه هم د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، نور اقتصادي ستونزې به فوق العاده زیاتېږي. کله چې اقتصادي ستونزې زیاتې شي، نو واضح خبره ده چې هغه د بیولوژي قانون ده، د ایکوسیستم قانون ده، چې یا به د محیط سره توافق او اډپټیشن کوي، یا به د محیط څخه فرار کوي. نور هغه کوم قدرونه چې د ګوتو په شمار باندې دلته پاتې دي، هغه به هم د خبرې پرې دي، هغه به هم فرار کوي. نو پاینده کې به زموږ استاسو هغه د هیواد اقتصادي رشد نور کوم هغه زیربنایي پروژې دي، زیربنایي کارونه دي، دا به ټول په ټپه درېږي. نو دا به نه زموږ استاسو د هیوادوالو په ګټه وي، نه به په خپله د خدای مخ د امارت اسلامي په ګټه باندې. نو ښه خبره دا ده مخکې له دې نه چې موږ تاسو د امارت اسلامي د همشمول حکومت هر څه چې جوړوي، دوی دا نورو سیاسي جناحو سره، نو باید هغه برخې چې زموږ صاف هیوادوال ورسره مستقیما رابطه لري، هدف مې اقتصادي برخې دي، که هغه مثلا واردات وي، که صادرات وي، که بانکداري سیستم وي، که مثلا نور ګمرکات وي، دغه ټولو باندې دوی باید عاجل اقدام وکړي. اول د خپلو نفرو په څنګ کې چې په راس اداره کې خپل نفر وي، نورو برخو کې باید خپل مسلکي نفر وګماري، تر څو چې بیرته د خلکو لپاره هم یو امید پیدا شي او اقتصادي رشد هم رامنځته شي. ځکه یوې خوا نه لکه مخکې هغه ورو چې د لغمان څخه تماسونه وو، دې په ټول افغانستان کې په مجموع کې ډېر یو ښه امنیت ده. امنیت د زیربنایي پروژو د پیشرفت دپاره، د ډیولپمنټ دپاره، د پروګرشن دپاره اساسي عنصر ده. خو که چېرته امنیت وي او د امنیت په څنګ کې دغه کوم مسلکي او خاص اقتصادي بخش دي، هغه مسلکي خلکو ته، هغه خلکو ته چې په هماغه بخش کې زده کړې کړي وي، هلته تجربه ولري، ظرفیت ولري، هغوی ته ونه سپارل شي او دا چې خودخواهي غونډه راشي چې په هر بخش کې دوی خپله د خپل نفر استخداموي. نو زما په نظر باندې نه تنها دا چې د ځوانانو دپاره، بلکې په مجموع کې د ټولو هیوادوالو دپاره بیا به د ډېرو زیاتو سختو اقتصادي او هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږي. نو په همدې اساس باندې بیا هم تکرار وایم چې د یو ځوان په صفت باندې زما توصیه دا ده، زما امید دا ده چې باید عجل څومره چې در کېدلی شي د امارت اسلامي مشران په دغه اقتصادي برخو بیرته فعالولو کې ډېر عجل اقدام وکړي، او د فعالولو په څنګ کې مسلکي خلک باید وګماري، تر څو چې بیرته دغه اقتصادي چرخ بیرته په حرکت راشي او موږ تاسو ځوانانو ته او ټولو هیوادوالو ته یو امید پیدا شي.
ډیره مننه احمد زئی صاحب. خیبر صاحب، له تاسو به بل پښتنه وکم، راسو دې موضوع ته چې هغه خلک چې افغانستان ورته په دې مورد کې مهم دی چې باید پر سیمه ایز او نړیواله کچه یې هیواد اهمیت ولري، لوستي کسان ولري، لور او خور یې باید درس ویلی وي، او هیواد ته یو پرمختګ پر لور باندې وخځيږي، او د نورو هیوادونو د یوازې د ډوډۍ اوړو بوري او چایو د پاره محتاج نه وي چې نورو هوادونو ته لاس غځولې وي چې لطفا هر څه چې کیږي خموش ته صرف دومره خوراکي تو کرا کړی چې زموږ خلک مړ نسی. او دا سی کسان نه د هغه کسان نه چې وای یو وچه ډوډۍ او شلومبه به وچه شم او نور خیر او خیریت دی، دغه کسان چې غواړي چې افغانستان په نړۍ کې سیال سي، دوی په دا اوسنی وضعیت کې څه کولای سي؟ ستاسو په نظر باندې دغه سي خلک چې اکثریت، زما په نظر اکثریت په افغانستان کې، زه نه پوهیږم چې واقعیت به څنګه وي، خو دوی څه کولای سي؟
په کور دننه د مهاجرت او لیږد را لیږد یو ډیره لویه مسله ده. سره دې چې عمومي خبره خدا ده چې چاته به ځان نه رسیږي د موجوده حکومت لوري، خو په سیمه ایز کچا خلکو کې بیا هم وهم او ترس ستا چې الته لخپل لمن ور و نه خلی، ځکه په محلي کچا مسایل همیشه خراب وي. څو چې خبره دې کیږي هغه خلک ټول سره بې ځایه سوي دي، له یوې سیمې بلې سیمې ته، یعنې د ټولنې فعاله قشر چې په دې مسایلو همیشه بحث کوي او په دې مسایلو پوهیږي. دوهم بس دا دی چې خپل همدغه د جامع فعال قشر د حکومت سره له دې چې حکومت دا دی ورته وایي چې خطر نشته تاسو ته، خو بیا هم په ډار کې دي او مخته نه پوهیږي چې راتلونکي پالیسۍ به په څه ترتیب وي د ځوانانو لپاره، د ځوانانو د فعالیتونو لپاره. فرضاً همدا اوس موږ نه پوهیږو، زه خپله نه پوهیږم چې را روان حکومت کې به هم موږ خپل کلو بانډو ته لکه مخکې چې تللی سوی له خلکو سره په مسجد کې بحث کوو، د افغانستان په راتلونکي د خلکو په بیدارۍ او په ویښونه مو بحث کوو، آزادانه خبرې مو ورسره کولې، مخکې به وکړای شو که به ونه کړای شو. ان دا هغه مسائل دي چې تقریبا د جامع ټول ځوان قشر، نوې قشر، پوه قشر په دې انتظار کې دی چې نوې حکومت به څه ورسره کوي. نوې حکومت به ماماغه ډول اجازه ورکړي که به محدودیتونه وي؟ نو دې ته په کتو دا دی په ډېرو مسایلو کې اوس ګونګ او چوپ پاتې دي، په ابهام کې دي، په انتظار کې دي چې مخته به څه کیږي. نو ځکه د حالت هم نشي کولای، نو زه فکر کوم چې تر اوسه لا عامه ذهنیت یا فعال ذهنیت دې ته نه دی سوق سوی چې مداخله وکړي او لارښوونه وکړي او خپل هم په دې برخه کې خپل خلکو سره مرسته وکړي.
ډیره مننه خیبر صاحب. د همدرد صاحب او احمدزی صاحب ستاسو لور ته به هم راځو، پښتنې به درڅخه کوو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ول 1000 او 15090 مندل شي.
ازادي رادیو اوري زموږ اونیزه خبرونه ځوان فکر روانه ده. زموږ ملمانه محمد اقبال خیبر صاحب چې د سولې د ولسی حرکت مشر دی، عبدالمالک همدرد صاحب چې آزاد ټولنیز فعال دی، او ډاکټر فضل احمد زئی صاحب چې اقتصادي کارپوه دی، دوی لمر سره په دې خبرونه کې هم دا اوس خبري کوي. همدرد صاحب ستاسو لور ته براسو، زما بل پښتنه له تاسو دغه ده چې په داسې حالاتو کې چې موږ وینو ډیری کارکونکي د دولت ادارو او د بانکونو په شمول چې هغه غیر دولتي هم دي، ځینې کارکونکي د بیرې څخه هم خپل وظیفو ته نه ځي، تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې چې هغه کارکونکي چې پر ځای باندې نور کسان، نوي کسان نه دي ګمارل سوي تر اوسه، او دوی کولای سي چې خپل وظیفو ته ولاړ سي، خپل کار ته دوام ورکړي، دوی ته څه ویل غواړئ چې د دوی حضور په خپلو دفترونو کې څه ډول مهم دی او د افغانستان لپاره ولې مهم دی اقتصادي پلوه؟
د هر کسانو لپاره زه همدومره وایم، کوم چې مسلکی خلک دي
مثلا یو څوک دی پونتون کې د ریاضي استاد دی، یو څوک د اقتصاد یا همدارنګه نور مسلکونو، دغه مسلکی کسان پر خپل ځایونو باندې دي په ټولو اداراتو کې. ځکه زه په شهر کې ګرځم، لا اکثره طالبانو سره د می خبرې هم کړې دي، دوی سره می بحث هم کړی دی. فقط د طالبانو دغه سیستم چې زه اوس څنګه ګورم، له نږدې څخه داسې معلومیږي لکه مخکنی حکومت کې چې هم ځینې خلک به راتله په د ادارو په راز کې به و، مګر مسلکي کسانو به خپل کار کوی. دلته هم همداسې ده، اوس که ښوونکي پوهنتونونو ته یا هم ښوونځیو ته، په ځینو سیمو کې چې ښوونځي فعال دي نه ځي، یوازینی دلیل یې دا دی چې مرکزي بانک بند دی، د وزارت مالیې سیستم تر اوسه هم نه دی خلاص شوی. ځکه چې تر څو د معاشاتو سیستم نه وي، مسلکي خلک تلای نه شي، کار نه شي کوی. ځکه د دوی سره داسې یو تشویش وي چې ښه نو که موږ کار هم کوو، موږ ته به معاش څوک راکوي او څنګه به یې راکوي. یوازینۍ ویره چې ما کوم کارکوونکي پوښتلی دي، د دوی سره همدغه ویره ده، د مسلکي خلکو سره چې موږ معاش به نو څوک راکوي او څنګه به یې راکوي. او ځینو طالبانو سره چې ما خپل خبرې کړي دي، هغوی وایي چې موږ یو مسلکي کس هم نه بې ځایه کوو او نه له کار څخه پسې اخلو، ځکه موږ په مسلکي مسایلو باندې نه پوهیږو. هغه مسلکي خلکو ټولو ته ضرورت لرو، که د ښځو په برخه کې او که د نارینه وو په برخه کې وي. زما یوازینۍ هیله د هغه ځوانانو یا مسلکي او علمي خلکو څخه دا ده چې دغه هیواد زموږ دی او دا هیواد موږ ته اړتیا لري. د نن مشکلات دی په دې هیواد کې، ځینې ستونزې او ننګونې شته، باید دا وزغمو، ځکه چې دا وضعیت را باندې حاکم شوی دی. موږ یې بل بدیل هم اوس دستي نه لرو چې هغه بدیل د دې په ځای باندې وزه کړو یا یې رامخته کړو. نو زموږ یا شخصا زما هیله د ټولو علمي او مسلکي خلکو څخه هم دا ده چې تر یو څه وخت صبر وکړي، تر څو دغه د طالبانو کم نظامی تشکیلات او غو سیستمونه چې دوی اوس روان کړي دي او په خاص ځایونو کې دوی خپل کسان ګماري، تر څو د دوی حاکمیت ثابت ووسی. ورسته دوی هم یعنی د دوی د خبرو په اساس وایم چې دوی وایي چې موږ دغه ټوله مسلکي کارکونکي کښونکي وي او که په نورو ملکی او نظامی ادارو کې وي، موږ دا ټول خلکو ته اړتیا لرو او دوی ته به خپل مخکنی ټاکلي معاشونه ورکول کېږي پر خپل وخت باندې. مګر تر څو چې د مرکزي بانک سیستم نوی فعال شوی، د وزارت مالیې سیستم نوی فعال شوی، ډېر شان د مرکزي بانک او د وزارت مالیې له سیستم سره تړلي کاغذ نه شي خلاص، مطلقاً یوه اداره هم خپل فعالیتونه مخته نه شي وړلی. د نن سار خبره درته کوم، د څو بانکونو له کارکونکو سره مې خبرې وکړلې چې تاسو ولې دا روپۍ نه ورکوي. د عزیزی بانک مرکزی او د مرکزی عزیزی بانک یو کارکونکو راته ویل چې موږ $2 میلیونه او $2 میلیونه د دغه چې په دولت کابل د طالبان داخلي جمهور سار د مرکزی بانک څخه راوېستلې، هغه روپۍ مو دغه دي د څو ورځې د ای ټی ایم کارت للارې ورکولې، مګر پرون نوړ مورز هغه ای ټی ایم سیستم هم بند شو، په دې خاطر چې د دوی هغه ذخیره هم خلاص و. نو تر څو چې مرکزی بانک خلاص نه شي، هغوی هدایت ونه کړي سیستم خلاص نه شي، هلته دوی روپۍ نه شي راایستای او روپۍ چې د مرکزی بانک څخه ادارو ته ورک نه کړه وسې، ټول ملکي ادارات به همداسې بند پاتې وي. او دغه بند پاتېدل د ټولو افغانانو خصوصا د عامو افغانانو ژوند هر شیبه ګواښي.
بله همدرد صاحب، مننه. احمد زی صاحب، تاسو د همدرد صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې تر هغه وخته پورې چې ادارې باندې پاتې سي، د خلکو اقتصادي وضعیت پرمختګ نسي کولای او په همداسې حالاتو کې به د بحران پر خوا باندې شایي خدای دې نه کوي هیواد روان سي. که دې ته پام وکړو چې دا ځل او تیر ځل د طالبانو توپیر په څه کې و؟ مخکې یو دولتي سیستم نو چې دوی د افغانستان واک تر لاسه کړ، اوس یو تیار برابر سیستم د دوی لاس تلویدلې دی. دا چې سیستم هغه سند دی، خو طالبان همغه طالبان دي. دوی به څه ډول وکړای سي چې دولتي او د نوري ټولې ادارې فعال وساتي او افغانستان دا سیستم روان وساتل سي؟
زمونږ توقع ده چې دا ځل طالبانو ته هر څه مکمل سیستم په لاس ورغی. نو دا چې دوی په خپل مسلکي نه دي، دغه شل کاله دوی خو بدبختانه جنگ کې پاتې شوي دي. نو دوی خو په مختلفو عرصو کې داسې قدرونه نه لري چې دغه سیستم ورباندې پخپله امارت اسلامي وچلوي او مخ ته بوځي. نو په کار ده د امارت اسلامي ټولو مشرانو ته چې هغه قدرونه چې په دغه شلو کلو کې یا د پخوانه موجودو یا په دغه شلو کلو کې رامنځته شوي دي او په مختلفو سیستمونو کې په مختلفو برخو کې رامنځته شوي دي، د همغو قدرو څخه د همغو ظرفیتو څخه استفاده وکړي. نه دا چې هغه قدرونه یا هغه ظرفیتونه خدای مکړه دې ته مجبور شي چې هغه فرار وکړي. نو چې که چیرته دوی د اباغه سابقه قدرونو څخه استفاده وکړي او کار اهلی کار ته ورکړي او ټول هغه بخشونه چې هغه حیاتي اهمیت لري زموږ ساتو هیوادوال ورته عجل ضرورت لري هغه بیرته زر تر زر فعال کړي او په فعالیتو کې د ټولو پالوي قدرونو څخه استفاده وکړي. نو دا به نه تنها دا چې د ملت په ګټه، بلکې په خپله د امارت اسلامي د مشرانو د دوی د حکومت د بقا او دوام د پاتې کېدو په ګټه به هم تمامېدلی شي. نو امید مو دا ده چې باید په همدغه عرصه کې چې زموږ ساتو هیوادوال ډیر زیات د فقر او د اقتصادي مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي، نو په کار ده چې ډیر زر دوی کچېته نور کوم ستونزې په خپل مابین کې لري هغه باید وی خوده پریږدي او د هیوادوالو هغه ستونزې چې مستقیمه د دوی د اقتصاد سره د دوی د خېټه سره رابطه لري په دې عرصه کې باید کار وکړي او هغه قدرونه چې په دې عرصه کې روزل شوي دي او د پخوانه په تیر حکومت کې په همغه سیستم کې دوی تجربه لري، هلته وظایف درلوده، هغه بیرته راوغواړي، هغه بیرته په خپل وظایفو باندې جای پر ځای کړي تر څو چې دغه حیاتي سیستم بیرته فعال شي او په حرکت راشي او ورځ ورځ باندې په ځای دي چې ستونزې زیاتې شي، ستونزې باید بیرته راکړل شي او ان شاء الله بیا به د هیوادوالو هغه وخت په پیلي حالت کې چې د روح او رواني لحاظه هم یو څه اندازه په تشویش کې دي، نو دغه روحي رواني حالت مو کې شي، اقتصادي ستونزې به هم رکې شي. لکه مخکې چې نورو ورونو ته اشاره وکړه چې دکاندار هم وس حیران ده چې کله یو شی اخلي او په چا خرڅي نو هغه نه پوهیږي چې په دې باندې کوم قیمت کېږي، ځکه چې چیرته تباته زموږ ساتو ګمرکات نه وي خلاص، واردات صورتونه نیسي او داخل د ملک چې کوم میوي اوس په سیزن کې رسېږي دي واردات صادرات صورتونه نیسي او دغه بینکي سیستمونه دغه مالی سیستم به تفاعل نیسي او د مسلکي خلکو پر اساس باندې پاليږي. نو د غراق له واقعه په مجموع کې زاید دي چې ورځ پر ورځ باندې مخ په کې دوه روانه مخ په جاتې دوه وي او اکثره زموږ ساتو هیوادوال به دي د اخیستو توانمندي هم نه لري. نو دا بحران به ورځ پر ورځ باندې زیاتېږي. امید مو ده چې زر تر زره دغه حیاتي برخې بیرته فعال شي او د فعالیتو لپاره اساسي شرط او عنصر دا ده چې د تغه قانوني مسلکي خلک وګمارل شي تر څو چې دغه شی بیرته حرکت باندې شروع وکړي.
ډیره مننه همدرد صاحب. خیبر صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو پوهیږئ چې ډیری افغانان په دې باور دي، موږ ته ویل دي په غنو راپورونو کې چې نړۍ افغانانو ته شا کړه له هغه وروسته چې د هغه وخت د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې شروع کړي او پرته له دې چې له افغان حکومت سره یا له افغان ولسمشر سره خبرې وکړي په دې اړه یا هغه په جریان کې واچوي، له طالبانو سره مستقیم تماسونه ونیو او په قطر کې د هغوی د دفتر استازو سره خبري کولی، د سولې په اړه باندې له دوی سره یو موافقه لاسلیک کړه، بیا پر افغان حکومت باندې فشار راوست چې باید 15,000 طالبان راخوشي کړي. افغان حکومت وویل چې موږ یې د ښه نیت له خاطر دغه طالبان راخوشي کوو او د سولې په امید. له دې سره موږ اوریدونکو ویلي دي چې طالبان نور هم وهڅېدل او د جګړې میدان یې لا تود کړ چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو مورال نور هم ضعیف سو او نتیجه دا سوه چې نړۍ په دې منځ کې هیڅ ونه کړل چې د افغانستان سره یا د افغانانو سره لاس ورکړي. نو تاسو اوس چې وضعیت دغه ټکي ته رارسېدلی دی چې طالبان پر افغانستان باندې واکمن دی او د افغانستان څخه لوستي او هغه ځوانان چې خبريالان وو د بشري حقوقو مدافعين وو د ازادي د بیان ازادي درلودله او د کار کولو د افغانستان سره د ټولنې د پرمختګ په برخه کې همکاري کول او کارونه کول هغوی په تیښته کې دي د بیر څخه د ژوند په خطر کې دي لنړیوالو څخه ستاسو د یو افغان ځوان په صفت باندې څه غوښتنه ده دوی باید اوس څه وکړي د افغانستان سره
دغه د افغانستان څخه د خلکو وتل د کډرونو وتل یو عمده خیام دغه اقتصادي اړخته سم د ځینې افراد په خطر کې وي خو ځینې نه دي په خطر کې غوي هم دي وجه هم دا ده چې دوی مخته په تیارې نه پوهیږي چې د تیارې وروسته رڼاسته نسته مخته به ډول څنګه سیستم به څنګه سړی به کار پکښې وکولی شي کار به وي نه بهوي دغه یغه اساسي وجه ده چې خلک کې ویره زیاته کړې ده نو اوس د دې ویرې د کمولو لپاره افغانستان د دنیا له مرستو نه بغیر په سختۍ سره ځکه چلیږي چې افغانستان خپل ډیر کم عواید لري یعنی د افغانستان د چلولو لپاره زموږ عواید فقط یو کوچنی برخه شل 15% چلولای شي او 15% موږ ضرورت لرو چې دنیا مرسته وکړي نو دا وخت هم دنیا د افغانستان له خلکو سره باید خپل مرسته دوامدار وساتي سمه ده له حکومتونو سره به جنجال او مشکل لري اما خلکو سره باید مرسته وکړي تر هغه بیرته په پښو دریږي تر هغه خپل ډوډۍ بیرته خپل پیدا کړی شي نو اوس لپاره نیاز دا دی چې دنیا د افغانستان د خلکو لاسنیوي وکړي ځکه ډېر لوی ضربه یې ولیدله په کور کې بے ځای سول په کور دننه اوس چې بیرته خپل سیمه ته ځي چې خپل عادي حالت ته راګرځي څلور پنځه کاله به دی بیرته مزل کوي ځکه ټول کاروبارونه صفر ته ولاړل او چې له صفره بیرته شروع کوي تبه یو لوی مزل دی نو دغه کورنی بے ځای سی خلک بیخي شونه نه ده چې بیرته وګرځي شاته چیر چې پاتې شي دي هلته به پاتې کیږي چې هلته خپل یو جنجال دی نو اقتصادي پروژې باید راشي کاري فرصتونه باید مهیا شي بیا نو دغه مهاجرتونه به هر څه تلل به راودریږي کني دا تیښته که اوس د هوایي میدان لاره شونه ده په دې لار به چې کدا بند سو بیرته ماره ده ترکیه لاره ده ماغه د سمندرونو ځنګلونو لاره ده ما خطرناک لاره بنی شي تر څو یو ګل ډوډۍ پیدا کی چې اساسي خبره په افغانستان کې اوس همدا ده نو دنیا ته مخواست ده خپل موجوده حکومت ته مخواست ده چې دنیا سره اړیکی جوړې کی دنیا سره ارتباط جوړ کی او دنیا هوادار کی چې په افغانستان کې له خلکو سره مرسته وکړي
ډیره زیاته مننه خیبر صاحب همدرد صاحب تاسو څخه هم مننه احمد زی صاحب همدار له تاسو څخه هم ډیره مننه کوو چې په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ او ریدونکو د ځوان فکر خبرونه وخت پای ته رسیدلې دی بل اونۍ په بیا له تاسو سره یو تربیا مو پر خدای سپارم
د ګل خسته ځواني جانا تا چې ترسي د ګل خستا ځواني جانا تا چې ترسي پرلي کړي پتاوريږي مات چې ترسي پرلي کړي پتاوريږي مات چې ترسي گل خستا ځواني جانا تا ته چیر ترسي د انتظار د ډیویژن یو وصل گئی
رات دا کھڑے رہم مراد کی سا سبا تچیر ترسی کھڑے رہم مراد کی سا سبا تچیر ترسی پلی کڈیر پتاوری ماں تچیر ترسی